مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. ز شاین بنری ما تاسو ته په دغه یو ساته خبري کړه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمرونن راپورونو تبصری درته وړاندې کوو. زموږ دوه ونیزي خبرونه ورورولي او پام کوو به هم اوري. خو اړومبی د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د ظفر خان نه د دې وخت خبرونه.
د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان د ځواکونو ایستلو ژمنه یاده کړې. بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې د افغانستان سره د تجارت لپاره دی د تورخم په څیر د چمن دروازه هم شپه ورځ پرانستل شي او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د ایران سره د سوداګرۍ جاري ساتلو لپاره نوې میکانیزم جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي که په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نه په دغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه به خپل وطن ته ستانه کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې جدي وبللې او وی ویل
A tremendous amount of good things are happening.
Qarahi khabari ra rawani di aw taswi winai mugla najde nulaso kaluno rais pa Afghanistan kiyo aw de lumri zala para halta de sole de muafiqe pa ar khabari kigi.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په ورستیو کې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو وروسته په مذاکراتو کې د پرمختګونو وویل. د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي امریکایي سینټ له شام او افغانستان د ځواکونو وستلو د پلان په مخالفت کې بل منزور کړی دی. د هیواد دواړو ګوندونو ریپبلیکن او ډیموکریټ د دې بل حمایت کړی. پرون په سینټ کې د بل په حق کې آتش پیته او په مخالفت کې دریش رای واچول شوې. په بل کې تجویز شوی ترامیم منل لازمی نه دي. په بل کې راغلي دي چې په افغانستان او شام کې اسلامي وسلوال ډلې لا هم د امریکا د امنیت لپاره جدي ګواښته. د بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې د تورخم په څیر دی د افغانستان سره د چمن لاره هم ټوله ورځ او شپه خلاصه کړل شي. دا غوښتنه د اسمبلی په پرونی غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری وکړه. نوموړي تیر ماښام له غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل د تورخم په څیر د چمن لاره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره ډیره مهمه ده. د جنوري په 18 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر وکړ چې د تورخم لاره به هم د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي ضلعو استازو ګواښ کړی چې حکومت قبایلي ضلعو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې خپله برخه په روان مالي کال کې ورنکړه نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي محمد اقبال بیګا مشال رډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د قبایلي ضلعو لپاره د 100 اربو روپو ورکولو ژمنه کړې.
عمران خان کمیټمنټ کړی دی موږ سره وزیر اعلی او موږ سره وفاقي کابینه دا انصاف په نوم جوړ شوی چې څومره زموږ قومي اسمبلی ممبران دي دا به زموږ ملګرتیا کوي او دا تنګ غوږ نه هر سړی وباسي چې یاره داسې چې کوم سخت کار نه بل لري.
د وزیر اعظم سلاکار ارباب شاهزاد د جنوري په 19 په خپل ټوئیټر پاڼه په یو پیغام کې وویل چې حکومت قبایلي ضلعو ته 100 اربو روپو ورکولو فیصله کړې ده. د پاکستان وفاقي کابینه هغه پالیسی منظور کړي چې ورسره سم به سکاله جیان د تیر پرتله 1,55,000 روپۍ زیاتې ورکوي. د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون ماخام تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل سکل به له پاکستانه شاوخوا 1,40,000 کسان حج ته ځي چې پکې 80% د سرکاري سکیم له لارې ځي. د ویل د کابینې په غونډه کې حاجیانو ته د اسانتیا ورکولو فیصله وشوه او دا ځل به خلک څه د پاسه 4,00,000 روپۍ ورکوي.
د کابینې په غونډه کې فیصله وکړی شوه چې حاجیانو ته د خنه ښه سهولیات ورکړی شي خو د سبسیډۍ په حق لا څه فیصله ونه شوه. نو د سرکاري سکیم تر لاندې د شمالي او جنوبي زون نتلونکي حاجیان به ټاکلی شوي پیسې ورکوي. بله دا چې دا ځل به په ړومبي ځل د کوټې نه هم د حج نیغ په نیغ پروازونه چلولی کېږي.
تیر کال د پاکستان وګړو په څه کم 3,00,000 روپو حج کړی وو خو د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د جمعې په ورځ سینټ ته ویلي ول چې د روپۍ د ارزښت کمېدو په سعودي عرب کې د نوو ټکسونو او د الوتکو ټکټونو ګرانېدو له وجې یې د حج خرڅ لوړ شوی نو ځکه د خلکو زیاتې پیسې اخلي. تاسو مشال رډیو ته غوږی. جرمنی، فرانسې او برتانیې پرون ایران لپاره یو داسې مالی میکانیزم عملي کړ چې له امریکایي بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. دا ځانګړی میکانیزم په 2015 زیږیز کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران اټومي تړون د ژغورلو په موخه جوړ شوی. د انسټیکس په نوم له دې نظام سره به قانوني کاروباري ګټې لرونکې اروپایي کمپنۍ د ورکړې راکړې د طریقو په کارولو په ایران کې کاروبار وکړی شي. د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پرون په بخارست کې وویل دا میکانیزم به په پیل کې هغو سکتورونو ته زیاته توجه ورکوي چې د ایرانی ولس لپاره حیاتي ارزښت لري. په دې کې دواګانې، طبي سامانونه او خواړه شامل دي. له دې نظام سره به اروپایي او ایرانی کمپنۍ د پیسو مستقیم لیږد پر ځای له یو بل سره سامانونه او شیان تبادله کړی شي. تمه ده چې امریکا د وسلو په اړه د سړې جګړې د وخت د یوې مهمې لوزنامې د پابندۍ ختمولو اعلان وکړي. ډیر امکان دی چې دا اعلان هم نن وشي. امریکا پروس تور لګوي چې د دغې لوزنامې په حق له خپلې ذمواري نه پوره کوي. د امریکایي کانګرس یو کارکونکي پرون د مشال رډیو د خبرونو مرکزی څانګې ته وویل ممکنه ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان له هغې مهلت یوه ورځ مخکې، یعنی د پرورۍ په اول نیټه وکړي چې واشنگټن ماسکو ته د دې لوزنامې د تقاضو پوره کولو لپاره ورکړی دی. دا لوزنامه په 1908 میلادي کال کې د منځنۍ فاصلې اټمي وسلو د محدودولو په هکله د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې ده. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن د امریکا په وخت سهار 8:30 بجې یو خبری غونډه وکړي. البته د غونډې موضوع لا هم نه ده په ډاګه شوی. د خبرونو پای وسوم د موسم حال او د کرنسیو بې درته سراج زیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ/$ اغستل کیږي او په 1.8 روپۍ/$50 خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپۍ/$50 او په 1.2 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ/$ او په 1.95 روپۍ/$ د متحده عرب امارات درهم په 1.80 روپۍ/$ او په 1.90 روپۍ/$ د سعودي عرب ریال په 1.50 روپۍ/$ او په 1.80 روپۍ/$ درې سو شپږ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سو سلور ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپۍ سلور اتیا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ شپږ اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم وو، بنو کې 19 او شپږ، ژوب کې 14 او منفی یو، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. دا وخت تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پولیس مشر ډونالډ ټرمپ ویلي د سولې لوزنامه که وشي نو خپل ځواکونه به له افغانستان نه راوباسي. وفاقي حکومت قبایلي ضلعو لپاره د 100 بلیون روپو ورکول روان مالي کال ته ځنډولي دي، خو د فاټا اصلاحاتي تحریک یو مشر شهاب الدین خان وایي
پکار دا و چې ټیک کال دا پیسې دوی ورکړې وې د مرکزي خزانې نه، او بیا په نیکسټ ان ایف سی اجلاسو باقاعده په روان بجټ کې دوی دا پیسې شاملې کړې وې.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند حکومت ته ویلي چې د چمن لارې هم د تګ را تګ او کاروبار لپاره پرانیزي.
موږ په اسمبلی کې دا خبره وړاندې کړه چې په کار دی کې دا چمن د ویش چې کمالو یا لار د دام په کار دی کلی دي چې خلاص شي.
او د ورغزو خلکو له انتخاباتي کمیشن د صوبې په اسمبلی کې د زیاتو څوکیو غوښتنه کړې.
دا کومه مردم شماري شوی او هغه ټیم کې د مخالفت ټول آی ډی پی زو سنسس ډیپارټمنټ او سټاتستیک بیورو دي کې ډېر غټ مجرمانه غفلت کړی دی.
خبرونه په دویمه برخه کې به زمونږ دوه ونیز خبرونه ورورولي او پام کوه هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګړم به موضوع ته. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د سولې د موافقې په صورت کې به خپل سرتیری له افغانستان وباسي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې یو غونډه ته په وینا کې وکړه. په عین وخت کې د امریکا سینټ بیګا د یوې پریکټ لیک په منظورولو له افغانستان او شامه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پلان مخالفت کړی دی. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله، د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening.
Qaraqi khabari rarawani di aw taswiwi nai mugla najde nulaso kaluno raise pa Afghanistan kiyo aw de lumri zala para halta de sulid muafiqe pa ara khabari kigi kada muafiqa wushi mug ba khpal khalak kor tarastana kru guru bachi tsakigi khud de lumri zala para khabari jididi no zaka fikr kom che mug de baharani policy par asas da kar khatar sara kaw. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام د ټلیفون پر کرښه وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو عربا سونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي، د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی، د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یاماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وای د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شاملې دي.
افغانستان کې د سولې پروسه د احمد تکر راپور موریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سیاسياتو د استاد او څېړونکي بارنټ روبن یو لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي د افغانستان د سولې حلو زلو بریا لپاره د سیمې د هیوادونو همکارۍ او باور ترلاسه کول ډېر مهم دي. نوموړي په لیکنه کې وړاندیز کړی چې د افغانستان د امنیت په اړه دی په ملګرو ملتونو کې د سیمې د هیوادونو غونډه را جوړه شي. د دغې لیکنې مهمې برخې هارون باچا وړاندې کړي.
د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې څېړونکي او د سیاسياتو استاد برنارد روبن وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان د خپلو سرتیرو د ایستلو خبرې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړې. خو د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې په افغانستان کې جګړه او پکې د عامو افغانانو وینه تویدنه ودرول شي، طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته اړ کړل شي. په دې کار کې د نړیوالو مرستې او د سیمې د هیوادونو همکارۍ چې جلبول یې یو چیلنج دی اړینې دي. لیکنه کاږي د افغان سولې په اړه د مذاکراتو په دویم پړاو کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې دي، باید افغان ولس په تیره ښځو ته برخه ورکړل شي. لیکنه وایي که څه هم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې به د بشري حقونو د موضوع په کلکه دفاع کوي، خو ځینې شنونکي اندېښنه ښیي چې حکومت ښایي له خپلې دغې ژمنې په شا شي. د لیکنې تر مخه د افغان سولې په اړه یوه لوزنامه به هله بریالی کیږي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د هغه هیواد د سیاسي نظام په اړه یوه موافقه رامنځته او په ترڅ کې پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ مخه ونیول شي. په لیکنه کې راغلي د افغانستان د ګټو پر وړاندې تر ټولو غټ خطر له هغه هیواده د امریکایي سرتیرو وتل او یا هم د طالبانو د شتون نه، بلکې له افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو د کمیدو هغه ده. که له افغانستانه د امریکایي پوځونو له وتلو سره امریکا او یو شمېر نور بهرني طاقتونه خپلې مرستې بندې کړي، نو هغه هیواد به حتی د طالبانو له یوې حملې پرته هم له خراب وضعیت سره مخامخ شي. افغانستان د خپل پوځ ساتلو لپاره هم تر ډېره پر نړیوالو مرستو تکیه کوي. له افغان پوځ سره د امریکا مرستو ته د سیمې هیوادونه چې څلور یې ایټومي وسلې لري د خپل امنیت لپاره د یو خطر په توګه ګوري. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې له افغان پوځ سره د نړیوالو مرستو په معامله کې د سیمې هیوادونه باید په اعتماد کې واخیستل شي. برنارد روبین په لیکنه کې زیاتوي امریکا کولی شي له ملګرو ملتونو وغواړي د افغانستان پر امنیتي چارو د سلا مشورې لپاره د سیمې د هیوادونو یوه غونډه وبلي.
راپور مورد اردوونکو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازو ګواښ کړی دی چې حکومت د سیمو پرمختیا لپاره پیسې ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی بیګا مشال لیډو ته ویلي وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې نو ځکه دی په روان مالی کال کې ورته د قومي مالیاتي کمیشن نه د دوی برخه 300 بلیونه روپۍ ورکړي. په دغه اړه نور تفصیل په دا راپور کې. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازو دړکه ورکړې چې حکومت ورلا پر روان مالی کال کې په قومي مالیاتي کمیشن کې خپل 3% برخه ورنکړه نو د پارلمان دننه او بهر به په احتجاج لاس پورې کړي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال خان وویل چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د قبایلي ضلعو لپاره د کال په سر د 100 بلیون روپو ژمنه کړې ده او باید دا پنګي ورته هم په روان مالی کال کې ورکړل شي.
د تحریک انصاف شپږ قومي اسمبلی ممبرانو سره عمران خان کمیټمنټ کړی دی موږ سره وزیر اعلی او موږ سره وفاقي کابینه غني به صورت دي دیگر لکه سونه د پاټې مینیز دي دا بالکل چې کوم ده کنه د اقدام خلاف پروچتیږي. د انصاف په نوم جوړ شوی چې سومره د موږ قومي اسمبلی ممبران دي دا به زموږ ملګرتیا کوي او دا تنګ غوږ نه هر سړی وباسي چې یاره داسي چې کوم ده سخت کار نه بل لري دا موږ له ضرور را کوي. په دې باندې موږ تروسه پورې خاموش په دې باندې موږ د وزارتونو نه ځان لري کړی دی په دې باندې د پارلماني سیکټر د واخیستونه موږ ځان لري کړی دی.
د جنوري په 9 نیټه د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت د روان مالیاتي کال څخه قبایلي ضلعو ته د 100 بلیون روپو د ورکولو پریکړه کړې ده. پوښتنه دا ده چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو او پرمختیایي پروژو لپاره مالی پنګو ته اړتیا ده نو وفاقي حکومت د مالی پنګو په ورکولو کې ولې لزنډه کار اخلي؟ په دغه اړه له اورګزو د قومي اسمبلی غړي منیر خان اورګزی وایي چې د موجوده حکومت د اپوزیشن ډلو سره اړیکې ښه نه دي او د پیپلز ګوند په مشرۍ د سند حکومت د قبایلي ضلعو لپاره له خپل برخې مالی پنګو ورکولو ته رضا نه دي. نوموړی زیاتوي
حکومت دا وعده ضرور کړی د سیرا کنور سدی نیر کې نو مو او پنجاب او ټول حکومت وو تو سره بار طرف نه کوو تو سره وو به سي نیر کوو مو دین دي زو دیو زلا تر دا وځي چې مو دا زو او دې دو دا وعده راشي فل هو لګر ته ګرونه باندې ښکاری دې مو دا حکومت اپوزیشن سوال او سره او سند حکومت سره سره تعلق ټینګ نه فل هو لور کې سند هرډل دا اکارډینګ ټو
عمران خان بلخوا باجوړه د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا اصلاحاتي تحریک یو مخکخ شهاب الدین خان وایي چې حکومت د قبایلي ضلعو پرمختیا ته ژمن نه دی ګنی نو د سبو د رضا کېدو پورې به له خپلو پنګو قبایلي سیمو ته برخه ورکړې وه.
تېر حکومت دا فیصله کړې وه چې دا 100 روپۍ که صبح نه راځي کېږي نو دې کال به موږ دا پیسې مرکزي خزانې نه ورکو او دا چې دومره ډېرې پیسې مې دي 100 روپۍ دې په یو بیرټي باندې لګوي نو په کار دا و چې دې کال دا پیسې دې ورکړې وې د مرکزي خزانې نه او بیا په نیکسټ چې کوم روان د ان ایف سي اجلاس وو چې په هغه کې دې باقاعده په روان بجټ کې دې دا پیسې شامل کړې وې چې دې څه ویژن دی که دې ویژن وی خو دې به دا پیسې ورکړې وې د مرکزي خزانې نه.
د یادونه وړ ده چې په سبو د مالی پنګو د ویش لپاره د قومي مالیاتي کمیشن غونډه اړینه ده. د پاکستان د خزانه وزارت د جنوري په 26 نیټه په یو بیان کې ویل چې د کمیشن غونډه به په اسلام آباد کې د فروری په 26 نیټه ترسره کیږي.
د مشال ریډیو دا
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان له حکومت غوښتنه کړې چې تورخم په سیر د چمن لار هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره 24 ساعته پرانستې وساتي. د غوښتنه نصر الله زیری پرون مازیګر د بلوچستان اسمبلی غونډې پر مهال کړې ده. وزیر اعلی جام کمال د دې په جواب کې ویلي چې غوښتنه به تر وفاقي حکومت ورسي. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي او می ګوند غړي نصرالله زیری د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د چمن سرحدي پوله دې د 24 ساعتو لپاره خلاص شي، ځکه چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره ډیره مهمه ده.
لکه څنګه چې وفاقي حکومت فیصله کړې ده، نو موږ په اسمبلی کې دا خبره وړاندې کړه چې پکار دی کې د چمن د ویش چې کومه لویه لار د دام پکار دی خلاص شي، او په دې وجه باندې به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ به تجارت زیات شي او د دې سبب ولسونه فائده واخلي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال و اسمبلی ته تسلی ورکړه چې دوی به دا خبره د مرکزي حکومت سره وکړي، ځکه چې د افغانستان او ایران سره و تجارت ته وده ورکول د پاکستان په ګټه ده. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې د افغانستان او ایران سره پر پوله باندې د تجارت د ودې لپاره مرکزي حکومت زیاته دلچسپي ښکاره کړې ده. صوبایي حکومت به ډېر ژر د ګاونډي هیوادو سره پر پوله د تجارت د ودې لپاره د خبره د اسلام آباد سره شریکه کړي. بل خواته د بلوچستان د تجارت د اتحادیې لخوا هم د اسمبلی ودې غوښتنې ته هرکلی سوی دی.
د اورګزو مشرانو او سیدونکو وای انتخاباتي کمیشن ته یو خواست ورکړ دی چې پکې په صوبایي سملی کې د زیاتو سوکو غوښتنه کړې ده. دوی پرون مشال لیډو ته ویلي د 2018 کال په سر شمیرنه کې د سیمې آبادی کمه ښودل شوې ده، نو ځکه ورته کمیشن یوازې یو سوکې ورکړې. نور حال تاریخ اورګزی راکړي.
دا اورګزو اوسیدونکو او مشر ملک مثال خان اورګزی وای په صوبایي سملې کې نمائندګي ورته د ملاویدو فیصله په نوي سرشمیرنه شوې ده چې ور باندې دوی تحفظات لري. ځای مشر زیاتوي چې په تیر سرشمیرنه کې د سیمې د آبادۍ صحیح شمیر مخه تنه درغله، نو انتخاباتي کمیشن د خپل فیصله واپس واخلي او څوکې دی ورته زیاته کړي.
سنسس ډپارټمنټ او سټیټسټیک بیورو دي کې ډېر غټ مجرمانه غفلت کړی دی. نو کوم دی یو چې دا یو شند غو ټیک نه
دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په دریم نیټه په یو اعلامیه کې د قبایلی ضلع لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې 14 څوکې اعلان کړي چې په دې کې د اورګزو یو څوکې ده. د انتخاباتي کمیشن تر قانون لاندې په صوبایي سملې کې 3,11,000 او 600 د آبادۍ په تناسب هر علاقې ته نمائندګي ورکړې شوې ده. د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه په اورګزو کې د خلکو شمیر 2,45,000 ده چې په دغه تناسب د اورګزو کمه حصہ جوړیږي. د دغو فیصلو پر ځای د اورګزو مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او خلکو احتجاجي غونډې هم روانې کړې دي. ځای مشر عبدالوهاب اورګزی وایي که حکومت غواړي چې هلته بدلون او ترقی وشي، نو ورته په صوبایي سملې کې مناسبه نمائندګي ورکړي.
پہلے نہ مجبور دی تھے دی ملک پر دورہ قربانی ہو کا مثال آئی ڈی پی شو اگر دباد اور باندھ دا یو بل قسم تھا یو قسم تھا دان یو ظلم دی مخال کو سرا سے آبادی پر بیس باندھے دا سیٹ پر بیس باندھے دی دا کم فنڈ ملے گی نہ لہٰذا آلریڈی ورنہ ختم شدہ فنڈ ورنہ کاٹ شدہ مورت نہیں ملے گی نکاریوں کی سی مورت نہیں ملے گی.
بلخوا په دغه اړه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه دا دریز دی چې دا غیر ختمی فیصله دا چې ور باندې د اعتراضونو لپاره خلکو ته یو میاشت وخت ورکړې شوې دي. انتخاباتي کمیشن وایي کله چې اعتراضونه ورسره جمع شي، نو مزید ډېر شورزو کې به کمیشن د هغو جاج اخلي او خپل ځواب به جاری کوي. کمیشن تر مخه د حلقه بندیو په اړه ختمي فیصله به د مارچ میاشت په لومړنۍ اونۍ کې کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د قانون جوړونې پارلماني چارو د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې پرون په اسلام آباد کې یو پروګرام را جوړ کړی و چې موخه د ځوانانو او سیاستوالانو ترمنځ پر پالیسۍ جوړونې بحث کولو. زموږ همکار سراج ظهیر دې غونډې ته ورغلی و، موږ له راپور راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د پاکستان د قانون سازۍ د پرمختګ او روڼتیاوي ادارې پل ډاټ او یو این ڈی پی په مرسته د جمهوریت پرم نه طرزی حکومت او د تلپاتې پرمختګ لړکې د ځوانانو د سیاستوالو سره د مکالمې پروګرام ترسره شو چې پکې سیاستوالو د ځوانانو د راتلونکي او دې لړکې د سیاسي ګوندونو د کردار په اړه بحث وکړو. په دې موقع له امریکا نه راغلي یو ځوان زاهد ایوب وویل باید چې د ځوانانو لپاره دارنګ پروګرامونه بیا بیا تابعه کیږي.
دا پروګرام دا نن دوی ارګنایز کړو، دا ش پروګرام ده، داسې پروګرامونه کول پکار دي. ډېر ویل دا یوت پر ډېر امپورټنت دی، لکه څنګه پروګرام کې دو خبرې وکړي چې پاکستان کې څه کوم نه ینګ کوم دی انډر 30 دو پاپولیشن کافی زیات دی، نو دو پر کافی کارونه کول پکار دي، جابونه وته لټول پکار دي.
د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د قومي اسمبلی غړي شهید اختر علي مشال ریډیو ته وویل دا ډېر خوشو چې د ځوانانو او سیاستوالو ترمنځ رابطو لړۍ پیل شو.
دلته د مختلفو صوبونو د نوی کول راغلي دي ځوانان او د دې انټریکشن دی غواړي چې د سیاستدانانو سره دی وشي. نو دا زموږ د ډېر خو پروګرام دی ځکه چې سو پورې رابطه نوی کول سره زموږ نو د هغه ته هیڅ پته نه لګي چې دلته موږ په پارلیمنت کې څه کوو، څه پالیسي جوړو، څه قانون جوړو.
د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل سیاسي ګوندونو او حکومتونو تل خپل ځوان کول له نظره ویستلې دي.
ټول لوی قوت، لوی طاقت، لوی اساس او سرمایه زموږ نوی کول او دا د پاکستان په آبادۍ کې په سلو کې سلور شپې تري. خو د بدقسمتۍ نه حکمرانانو، حکومتونو، سیاسي جماعتونو د ځوانانو د دې لوړ اهمیت احساس نه دی کړی او په دې وجه نن زموږ ځوان محروم دی، د تعلیم نه محروم دی، د روزګار نه محروم دی. ضرورت ته دې خبره چې ټول سیاسي جماعتونه، صوبایي حکومتونه، وفاقي حکومتونه ځوان ته ترجیح ورکړي.
په دې موقع د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاندانه ګلزار مشال ریډیو ته وویل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ځوانانو لپاره یو شمېر پروګرامونه پیل کړي.
د پی ټی آی حکومت دا ټول کلوې سونامي ورته وایي چې هغه یوث ته حق ورکړي چې تاسو بالکل سوال کوي، تاسو د دې ملک پرزنټ هم یې، تاسو د دې ملک فیوچر هم یې، مستقبل هم یې.
غونډه کې د ځوانانو اوس د کونکو وینا و چې تر اوسه پورې په پاکستان کې د ځوانانو لپاره څه وزارت نه و، خو اوس وزیر اعظم د ځوانانو د چارو لپاره سلاکار ټاکلې. نو باید چې حکومت دې لړکي نور هم اقدامات وکړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس ورځو کراچۍ ته چېرته چې دغه ځای اوسېدونکي شنونکي او خبر اعلان وایي له تېرې یوې مودې راهیسې په ښار کې نه یوازې د نسل او ژبې پر اساس تاوتریخوالی کم شوی، بلکې اردو ژبې او پښتانه یو بل ته نور نږدې شوي دي. د کراچۍ په ټولنه کې څه بدلونونه را روان دي؟ د ظفر خان په راپور کې.
په کراچۍ کې تر ټولو زیات اردو ژبه ویونکي چې مهاجر هم بلل کېږي اوسېږي. دوی د هند او پاکستان تر بېلېدو وروسته د انډیا له بېلابېلو برخو کراچۍ ته ورغلي. دویمه لویه شمېره د پښتنو ده چې هغه ښار ته په شپېتمه لسیزه کې هلته د کارخانو تر جوړېدو وروسته د مزدورۍ لپاره ورغلي دي. د پښتنو او اردو ژبو ترمنځ په کراچۍ کې په لومړي ځل ژبنی تاوتریخوالی په اتیایمه لسیزه کې مخې ته راغلی چې ډېری خلک پکې وژل شو. د 14 دسمبر 1988 د اورنګ ټاون په علیګ کې د ژبني فساداتو یادونه اردو ژبې د علیګړ ناورین په نامه هر کال کوي. همداراز د 12 مئی 2001 میلادي کال ناورین بیا پښتانه هر کال مانځي. په دغه پیښه کې لسګونه پښتانه وژل شوي وو. د دې هر څه سربیره د پښتنو او اردو ژبه ترمنځ په وروستیو کلونو کې تاوتریخوالی تر ډېره حده کم شوی. کراچۍ میشته خبریال نعمت خان د دې فساداتو د کمی وجه په کراچۍ کې روان اپریشن او د سیاسي ګوندونو ترمنځ مفاهمت یادوي.
سیاسی گوندنو ختم شوی، داغه سره امن راغه او د پښتنو نو د ماجرو د علاقو هغه خلک د دې پور رسیدلو چې
په کراچۍ کې په تیرو وختونو کې پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د پښتنو استازیتوب کوو. هغه وخت د ګوند مشر ولی خان څو ځل د اردو ژبو د نماینده ګوند ایم کیو ایم له مشرانو سره کتلي وو چې له وجې د دواړو قومونو ترمنځ تاوتریخوالی تر ډېره حده کم شوی وو. خو په وروستیو کې داسې څرګنده شوه چې پښتانه او اردو ژبې د پخوا هر وخت په نسبت اوس یو بل ته ډېر نږدې شوي دي. یو شمېر اردو ژبو کورنیو د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسو او مظاهرو تلاړل او په هغه کې ګډون وکړ. د سیاسي چارو په اختر بلوچوي حالاتو پښتانه اردو ژبي او نور واړه قومونه سره رائے وځای کړل.
د ورکو خلکو خبره ده یا بل کومه پیښه ده؟ یوازې د پښتنو سره نه دي شوي، د نورو قومونو سره هم شوي دي. د مثال په توګه په کراچۍ کې یوازې نقیب الله نه دی وژل شوی، نور خلک هم وژل شوي دي. کله چې د ډیرو خلکو درد یو شان وي نو بیا غوی رائے وځي کیږي او د بل درد هم د خپل هغه په شان محسوسوي.
اختر بلوچ وای په مخکې وختونو کې هم کراچۍ میشته قومونه یو بل ته نږدې شوي خو وروستو بیا لرې شوي دي. خو دا ځل ښایي داسې ونه شي ځکه چې خلک هم پوهېدلي دي چې په ګډ ښار کې یې ګټې او تاوانونه شریک دي. خبریال نعمت خان وای په مخکې وختونو کې ژبني واقعات یا خو د پوځي ولسمشر ایوب خان په وخت کې شوي او یا هم د پرویز مشرف په زمانه کې.
دا د ریاست پورې ده چې ریاست څه غواړي. مونږ ګورو کاغه ایم کیو ایم ګوندو په دې کراچۍ کې څه تشدد کړی دی. نو مونږ نام کتل چې په هغې په شان باندې مشرف ولاړو. نو دا خو چې دې په شان باندې ریاست ونه کړي، ریاست چېرته غواړي نو بیا نه چېرته لسانی نه مذهبي
نعمت خان وای ژبنی فساداتو نتیجو ته پکتو خلک پوهېدلی دي چې رښتیا څه دي. نو ځکه په راتلونکي کې د دغه فساداتو امکان د نشت برابر دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال لیډو ته غوږی اوریدونکو درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین د نیمې بجې کېدونکې دي د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته ته زمونږ ونیزه خبرونه ورورولي وړاندې کوو
امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي که په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نو په هغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه به خپل وطن ته ستانه کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې جدي وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې په کړو خبرو کې د پرمختګ ویلي دي. امریکایي سینټ له شام او افغانستانه د ځواکونو وستلو د پلان په مخالفت کې بل منظور کړی دی. پرون په سینټ کې د بل په حق کې تشپېته او په مخالفت کې ډېر شرایط واچول شوې. په بل کې راغلي دي چې په افغانستان او شام کې اسلامي وسلوال ډلې لا هم د امریکا د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي زلو استازو ګواښ کړی چې که حکومت قبایلي زلو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې خپله برخه ورنه کړه نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي محمد اقبال بیګا مشال رډیو ته وویل د وزیر اعظم عمران خان ورسره د قبایلي زلو لپاره د 100 روپو ورکولو ژمنه کړې. د پاکستان وفاقي کابینه هغه پالیسي منظور کړې چې وسره سم به سکل حجیان د تیر پرتله 1,55,000 روپۍ زیاتې ورکړي. تیر کال د پاکستان وګړو په څکم 3,00,000 روپو حج کړی و. خو د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د جمعې په ورځ سینټ ته ویلي چې د روپۍ د ارزښت کمېدو په سعودي عرب کې د نوو ټکسونو او د الوتکو ټکټونو ګرانېدو له وجې د حج خرڅ لوړ شوی نو ځکه خلکو زیاتې پیسې اخلي. او د بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې د تورخم په څیر د افغانستان سره د چمن لاره هم ټوله ورځ او شپه خلاصه کړل شي. دا غوښتنه د اسمبلی په پرونۍ غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیري وکړه. نوموړي تېر ماښام له غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل د تورخم په څیر د چمن لار هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره مهمه ده. د جنوري په 23 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر وکړ چې د تورخم لاره به د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره شپه او ورځ خلاصه ساتي.
مهم خبرونه مور د اوس اورو ونیز خبرونه ورورولي د خبرونه بوروال ککړ وړاندې کوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونې ځخ پرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته پکتو سره د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیل می استرالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنی پول نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلنګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایست چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډېرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکي نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري، هغوی د هیواد د آبادی څه کم 0.5% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دي چې 2.1% جوړیږي. بیا بودایان دی چې 1.6% دی او بیا مسلمانان دی چې د هیواد د ټولو آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خواتللی او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوي هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو 22 کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا 40 دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ 20 مسجد لرو او تقریبا په ټول نیوزیلند کې 40-45 مسجد ته رسیږو ان شاء الله تبارک وتعالى.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمدللہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سل پسلو کی منگتا آزادی دا پا ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمدللہ دا لند وقت کی گی تقریباً درے کالا زمن کی گی چی او مسجد ہم تحسیس کرو دے او زیم واغس دا مسجد پا خاطر چی مسجد سلام دے پینز وقت منزو ندی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمدللہ منگی او مدرسہ بعد وقت ہم لرو چی دا پینز نیمو دا مازیگر ناتر ونیمو بجو پوری ہر روز دو ساعتا دے غیر دا شنبی یک شنبی نا چیز کم رسخطی وی دا ہم لرو الحمدللہ دا اخترون منزو نا ہم دارنگی دی حس مشکل حس پابندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی ویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي خو په مجموعي او حکومتي کچا له دوی سره هیڅ کله هم داسې نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفسوي.
په هر مجتمع کې داسې کسان هم شته چې متعصب وي که هر منطقه وي که هر ملک وي خو د حکومت په سطح باندې د زمونږ د اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي ډېر قدر کیږي او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي کو پولیس ته دی ملک دی او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي ارتباط موږ سره نیسي او موږ ته وایي چې هر چا تاسو چې دی مشکل رسوو څه تکلیف سره مواجه کېدلی نو موږ سره تاسو ارتباط کې کیږي موږ تاسو سره چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي خو تر ټولو خوږه یې وایي دا ده چې په یوه روغتون کې یې د لمانځه پر وخت احترام سوی و.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم نو هغه انتظارګاه کې ما ناست وم د لمانځه وخت راغی چې مانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و ځان لوم زه نو بس موز مې شروع کړو موز مې کوو په دې کې یو دوه کسان راغلل نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم زه عبادت کوم او که څنګه نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله خبرې هم وکړلې ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو مونځ کوو نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشئ دلته یو کس دی دا څه کوي موږ سره خبرې نه کوي چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې زه مونځ کوم عبادت کوم نو دستي یې هغه دروازه ورپورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو موږ به د دې ویټنګ روم ته یا انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جوماتونه دي نو د روژې په میاشت کې چې هم چې اکثره دلته زمونږ هیوادوال یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي نو خپل هماغه جوماتونو ته ځي خپل تراوی کوي بلکې د جمعې په ورځ باندې جوماتونه اکثره وخت اوقات د جوماتونه دلته ډاکي نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی هغه خپله څوک د چا د عقایدو سره کار نه لري چې ته جومات ته ځي ته کلیسا ته ځي هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو 14 کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلن نه دی کړی چې د دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دي ډېر نرم خلک دي که دا مذهبي تعصب شله یا قومي تعصب شله دغه شی په اکثره د نیوزیلند هیواد کې دا شی ډېر نه تر سترګو کېږي. زه خپله د ما د انتخاب په دې 14 کاله کې زه یو ځل هم د داسې کومې پېښې سره نه یم مخ شوی چې چا دې اجماع د عقائد اهانت کړی یا توهین دې کړی یا اجماع د ژبې یا اجماع د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د ویل په دې ډیر خوشاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشحالۍ لپاره ځانګړي مرستې کیږي.
زه په خپله د نیوزیلند د ټلیکام سره کار کوم، پایسته انجینر باندې. نو زمونږ هر کال چې کداغه ټلیکام یا کدا نورې کمپنۍ نو دوی د اختر دپاره ځانګړی پروګرام ځانګړی مراسم ورته نیسي، په خپله په هغه ورځ باندې د خپله کمپنۍ د دوی دپاره فنډ ورکوي تر څو دوی دغسې خوراکونه تیار کړي د دغه دپاره د اختر دپاره یا د نورو مذهبي ورځو دپاره. د دوی همکارۍ ته چې وګوري، د دوی ملاتړ ته یا د دوی سپورټر حساب ته چې وګوري، نو سړی ډېر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای له تیرو شاوخوا اولس کالو په نیوزیلند کې میشت دی او مذهبي مراسم په آزاد توګه ترسره کوي.
او د ورځنی د نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی، د ماسپښین مازیګر عمل ته ورځو، د جمعې منځم همدغه رقم، او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی، نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همالته یوسو، اختر منځونه همالته کوو، او افغانان هلته به د مانځه دپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي، نو د مانځه وروسته یو شید شی همالته یو میلم برابرو چې ټول ورونه همالته راټولېږي او د خپل خوشحالۍ نه یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلینډ کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل، شایي په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل سوې لکه څومره چې په نیوزیلینډ کې ورکړل سوې ده.
زه وایم چې په نیوزیلینډ کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نم زیات، دلته مذهبي ازادي زیاته ده، مبالغه به نه وي. نیوزیلینډ یو د هغو هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته حق، بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو اوولسو کلونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کومه خبره ډسکریمینیشن شوې وي د مذهبي.
نموړي وویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې، په هغه مشهورو پوهنتونونو کې، د لمانځه دپاره خصوصا د مسلمانانو د لمانځه دپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغو ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد زیات دي، په مکتبونو کې، ښوونځیو کې چې متوسطه دي، انټرمیډیټ سکول، های سکول کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی او کنه. نو هغه وویل
نه نه خیر نه، ما خپل ذاتن داسې کوم څه نه دی احساس کړی، نه کوم چا د کومه بده خاطره لرم په خپله په دغه اوولسو کالونو کې. خو کېدای شي یو نیم ورور سره کومه واقع شوې وي، داسې یو نیم اورېدلې دي، خو بیا هم په خپله شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوی.
زاید امید وویل چې ځایي خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نوره همکاري کوي.
ډېر زیات مرسته کوي، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې. لکه موږ چې اوس دفتر ته ځو، د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ما ته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطره. او په اولو کې به همکارانو زموږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله، زموږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې زه روژه یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري نو زموږ نه بخښنه غواړي، نو ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو اوو کالو راهیسې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري، مطلب د مراسم ادا کولو کې مشکل نشته. له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د زنانو حجاب کې ګرځېدل څه خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی، خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دوه درې مثاله درکولی شم. پخوانی ځای کې چې ما چېرته کار کوو هلته مطلب ما به د لمانځه لپاره وقفه کوله، هغې سره چا مشکل نه درلود. یا مثلا میټینګونو کې به زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول، ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله او دوی پوهېدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوو، هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل. یو سپین ګیری و، هغه یوازې اوسېده، کله کله به مې د خوراک لپاره څه ورکول یا پوښتنې ته ورتلو. کله چې لږ ځله کده کېدې ډېر زیات خفه و. هغې وویل چې مخکې ما میډیا کتلې، میډیا ما باندې اغېز کوه، د مسلمانانو لپاره مې ښه نظر نه درلود. خو که اوس هر څوک هر څه وایي زه نه منم، ځکه ما خپله ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځایي خلک د دې لپاره هم له دوی سره ښه کوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلینډ وګڼي.
د دې تر څنګه چې خلک شخصي ثباتاتو په اساس موږ پیژنو ښه وضعیت کوي، کله کله د ډایورسټي لمانځلو په موخه موږ سره تل خپلو خلکو هم ښه وضعیت کوي. یعنی دا عجیبه خبره ده چې د دې لپاره چې موږ مطلب ځان دلته د دې ځای برخه وګڼو او دوی له موږ سره ښه کوي.
زاید امید ویل ځوانان د کام راتلونکي وي او پر هغوی ډیره ذمواري پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي، هغه ځکه چې د ده په وینا دا د پرمختګ لاره ده.
زما خو ځوانانو ته سپیشلی ځوانانو ته دغه درخواست دی چې یو بل سره وپذیرو، یو بل د عقیدې احترام وکړو، د یو بل د عقایدو احترام وکړو، یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت ویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمنګ بدبختانه اکثره وخت اوقات چې څوک د یو چا سره د نظر اختلاف لري نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي، اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثره ټولنه کې حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ دا د نظر اختلاف وي، ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي، دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنګ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست ور باندې دی، څونه چې مختلف افکار دلته ترقی ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي نو باید یو د بل افکارو درناوی زده.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی، خو د بحث نتیجه باید دا نه وي چې څوک له چا کرکه وکړي.
زه دا وایم چې کاشکې موږ هم نه یوازې مخالف نظر زغملی بلکې ورته احترام هم لرلی او برداشت هم کولی، ځکه د دې خلکو کمیډي هم دې چې د بحث وخت کې ښه سمې نه بحث د سره چلي، خو نظریاتي اختلاف له منځه له مخې د نظریاتي اختلاف له مخې شخصي ثباتات چاته نه خرابوي.
مولوي هبت الله کیگزی وویل ټول ولست دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل پدې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه السلام وایي چې النصر صبر ساعه، فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی مونږ او تاسو په قران کریم کې ویل ان مع العسر یسر، د سختۍ نه وروسته اساني خامخا شته. نظمات ورونه او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکړي، یو بل ته چې دی ولې ټیټ کړي، یو بل ته چې دی باندې رحم وکړي.
د خبرونې ګډونوالو ویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نه سي کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپلې ګټې ترلاسه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
خبرونه مورد اوریدونکو ورورولي په نیوزیلند کې اوس وخت شوی دی. زموږ د دویمې اونیزې خبرونې پام کوه. د خبرونه امان الله ناصر وړاندې کوي.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګران خپل نړی دلو دکانون او نړی دلو ګورون ته حیران او پریشان او د یو ترن خان و زړو کولونو او وادو ته سرګردان او وريدونکو راورسه د ډبلیو ترن خان یاران یاران چیرمن دروغ جنان ګورګین مرچکی جان ستاسو هغه محفل ته چې اوس نه ګانه پکې پاتې ده او نه بجانه پکې شته. نه ډینر پکې پاته دی او نه ناشته پکې پاته ده، نه اسکورو رنج پکې پاته دی، نه پانه پکې پاتې ده. البته پیچ کش هر ځای موجوده دی او ورځ په ورځ د پیچ کشونو تعداد په زیاتېدو هم دی او هر پیچ په ټینګېدو دی. نو ګرانو قدردانو، که مو یاد شي خو صحیح دی او که مو هیر شوي دي نو بې زه درته یاد کړم چیویل اوه چی کل زما حکومت راشی تاسو ما تخپل اوټونا راکه نو بزا هم یو کروڑ کورونه جوړ کم. پا کورونه کی با یوان الکا دا اوبو او بدن الکا دا شملو، پا بله کی با گرمی گرمی پی را روانی بی، بس پیو تا سر پتیور اچوه او شڑ پی گرمی گرمی دود پتی سپیشل. نه به هوټل ته د تلو ضرورت وی او نه به د ګیس د بلیدو ضرورت وی. های 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 وای دوه عرب خوونی لګومه، د شفتالو ونی، د زردالو ونی، انار، انګور، الوچه، ګرینګیچ، الو بخاری. بیا یې ویل نوکرې نوکرې خو به یو کروڑ پوره راوړم، نه یوه کمه او نه یوه زیاته، بس تاسو خپل اوټونه راکې چې زه راشم. څوک به اسټډیو ولګوم، څوک به اکسین کم، څوک به ډاکټر ولګي، چوک با کمیشنر کم. خلق خوشحالو چی یار ایران خانا تا خو پا وچ میدان لندن و سویتزر لینده تا جوڑ کلو، ووٹو نه ور کرل، دنده پور هم کامیابشو، پرویش چطک هم راغلو، شهریار جذباتی هم راغلو، دا خزانی مایر اصد اخترم پکی راغلو، او اگه سیگار والی بابا میخرشیدم وزیر شو، اگه غط و اسکیت و اگه سیگار دا غریبانو یار. دا ټول راغلل، خو چې راغلل خلق خو یو ټرنې واخیستلو، نه مڼه دا خو ډبل ډبلیو ټرنې اخیستې دی. څنګه ولی په څه راشئ چې د توتکو دربار ته ورشو، چېرته چې زن مورید نه بلکې د پیرنه مورید ښاغلی ایران خان به کلامي خود حق حیران ناست دی، ورته غوږ 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 شي.
نه تا ماته دا وایه، تا خو ویل چې خلکو ته به روزګار ورکوې، تا خو که کراچۍ ده که لاهور که پېښور، د خلکو نه دې روزګار واخیستلو. کرین دی که بلډوزر، بس وای ګراو جلاو. وات از دیس خان؟
ته نه پوهېږې کمکلی، په اصل کې دا د قبضې په ځمکه دا دوکانونه او کورونه جوړ شوي وو. مونګکان او مږي کې پیدا شوي وې. مږي او مونګکان همغه چې دیوالونه یې سوري سوري کړي وو، لکه نارا شریف او شیربا شریف چې په خزانه کې سوریان جوړ کړي وو. ما فکر کولو چې کورونه خو هغه دي مونږ یو کروڑ نوی جوړو، دوکانونه دوه کروڑ جوړیږي، ځکه مو نو هغه زاړه ړنګ کړل. انشاءالله انشاءالله تو تکو دا دواړه شیان به مونږ نوی ورکوو پبلیک ته.
اوهو مغزیماته، خو اول به دي نوی جوړول او بیا به دي زاړه ړنګول.
روزګار تو تکو روزګار، دا نوی به څوک جوړوي؟ آخر د یو کروڑ کورونو او د دوه کروڑ دوکانونو د جوړولو دپاره دیرش کروڑ مزدوران هغه هم په کار دي کنه. دغه خلک به مزدوري کوي، شیان به جوړوي. مزدوري که مزدوري، روزګار که روزګار، سیګار که سیګار.
سیګار که سیګار څه مطلب؟
رفتار تو تکو رفتار، زمونږ د خلکو رفتار ډیر کم شوی دی. د یوې هفتې کار په میاشتې او د میاشتې کار په کال نشي کولی. د سیګار په کمال ته څه خبرې تو تکو؟ نو چې بل سیګار راوالی او وړې کې د دوی په دا خوله کې کار به شروع کړي کنه. میخ رشید صاحب تو تکو، زما استاد محترم، دا ایډیا ما په اصل کې د هغه نه واخیسته. د عمر خلق له ځای نشي خوځېدی، او دی به هغې جلسې ته چې زه به نشوی تلی، او دی به بیا سارې مردان سره له هغه خپل غټ واسکیټ لکه پیراشوټ سره رارسېدلی و، او په ډي سي انجي به لوړ ناستو سیګار ته به یې کش ورکړی و. او اشتها یې څومره خلاصه ده، د ده د دې سیګار برکت دی چې خلک پایې په پلیټ کې او دی یې په بالټې کې خوري. او د بالټې د خالي کېدو پس څلور څلور نیم ګزه یو اوږد ارژه یې پسې راوباسي. بس بیا نو نه تا خوړلی او نه ما خوړلی، وای نوش کوکړکه گوش.
اوهو تا ویل چې ستا په حکومت کې به ډالرې ارزانه شي، هغه هم دې ډبل شو.
توتکو ته زما په خیال زما په 5 سالا منصوبه نه خبر.
5 سالا منصوبه؟
هو دا منصوبه ما او چیف کشمیر صاحب سره جوړ کړی دا کنه.
اوهو څنګه منصوبه؟
ما او چیف صاحب دا منصوبه سره جوړ کړی دا چې وروره په ملک خو نه وبشته نه اورشته نه نوښته نه زارشته نه تاودشته او نه ساړشته. داسې به وکړو چې آبادی به کم کړو. څه خواغه دې په اپریشنونو کې الحمدلله کمیږي، څه د هسپتالونو د دوه نمبره دوایانو په برکت لوړ فارسل کیږي، څه له لوږې لاړل او څه له یخنۍ نه کم شول، باقي پاتې شول دا نور. نو دا نور څه په ویزا څه په غلا څه په پټه څه په ښکاره باید چې پارسل کو یوروپ امریکا ته. اوس نو ته دا راته ووایه چې دا زمونږ خلک هلته لاړ شي، هلته ډالر پورته شي، نو دا زمونږ خلک به ډالران ګټي او دلته به یې راستوي او دلته به ډالر په روپو بدلېږي. یو ډالر یوه ګونۍ روپۍ. پخوا به خلکو ویل چې لکپتی او کروڑپتی یمه، بیا به وایي چې ګونی پتی یمه.
ی خانه مو خرابه شه، کروڑپتی چرته؟ تاسو خو زمونږ نه چای پتی جوړ کړلو، خلک مو بې روزګاره کړلو، بې کوره او بې اوره مو کړلو، ګیس بجلی پیټرول هر څه دې ګران کړلو.
ما ارزانه کولو تو تکو، خو چیف کشمش صاحب راته ووی چې بې وقوفه یوټرن واخله. پام کوه چې شیونه ارزانه نه کې. د ارزانه سیزونو قدر څوک نه کوي تو تکو. کتلی دي نه دي چې څوک لور خور ارزانه ورکي، د هغو څوک قدر نه کوي. سیزونه دومره ګران کړه چې خلک یې قدر وکړي. پخوا به خلکو په نومبر کې د ګیس ټوپونه لګولي وو، نن سبا یې په فروری کې لایټران نه دي لګولي. زړې بړستنې، زړې چپلۍ، زړې کرسۍ او کریټونه سوځي. پخوا به دا زاړه ټیرونه په جلسو درنو کې سوځل کېده، نن سبا په ټوپونو کې سوځل کېږي. کچرې هم صفا کېږي او ګیس هم بچ کېږي.
نه ته ماته دا ووایه چې تا خو ویل چې زه د چا نه خیرات نه غواړم، امداد نه غواړم، آی ایم ایف ته نه ځم.
یاره تاسو خو په مسخرو هم نه پوهېږي، زه چې پیدا شوی یم په خیرات او په امداد مې گزاره ده. هسپتالونه مې په امداد او په خیرات جوړ کړلو. تو ته کو چې څومره جامې خیرنې پیرنې او بوټونه زاړه وي، جړا او فریادونه وي، د نړۍ د غومره رایم در باندې راځي. ودې نه کته یوې خواته زما جړا او فریادونه وو، بلې خواته ستاسو د عوامو د خیرن او سپیره د یتیمانو سرونه وو. بیرون ملکونه که د لندن و که د امریکا عربو کاجم، مونږ ته خیراتونه نه کړو راټول؟ مونږ ته خیراتونه نه کړو را چا ته وایه ما دومره چندې او خیراتونه راغلل چې اوس په مونږ خپله زکات کیږي.
توبه مې، دا خلک له لوږې مړه شول او دی وای په مونږ زکاتونه کیږي.
ته فکر مه کوه تو تکو، دوه عربه ونې لګوم چې دا یو ځلې راشنې شي او میوې وکړي، نو ګوره د ملک نه پرستان هر یو کس به د باغ مالک شي. پسته و بادام، زردالو، آم، دومره شفتالوګان به وشي چې بیا به اډو خلک دا مثال پرېږدي چې وایي شف شف مه کوه، سیده شفتالو ووایه. هاو
ته فیلال مهرباني وکړه، شفتالو ډبا هغه دې بېزاره یو، هغه زمونږ کورونه چې دې ړنګ کړل هغه را واپس کا.
ته څنګه خبرې کوې تو تکو؟ کور خو زه اوس داسې کور نه در کوم مڼې، زه به تاسې ته داسې کور در کوم چې ماشاءالله درې درې نلکې به پکې لګېدلې وي. ګرمې اوبه، سړې اوبه، د شملو نلکه، د پی نلکه، هغه خو هلته پرېږده. وای فای فری، نیټ د 3G نه واله بیا تر 50G پورې او بیا تر ایکس وای زیډ پورې، دا به ټوله فری وي کنه.
50G څه وایې رښتیا؟ کله؟
بس زما بیگم پیرنی لګیا ده، په زیارتونو ګرځي، عمال یې شروع کړي دي کنه. چې کله د کویکاف د دیبانو سره کنیکټ شوه، دا به ما ته خوش خبری راکي او زه به تاسو ته ډیټ درکم او تاریخونه به در وښوم.
اوهو ما چې میګم دومره چې میګه
بس تو تکو، ناراض شریف او شیرباز شریف می دواړه نیولې دي. زورداری او هغه بلاول هغه هم په نن سبا کې د نیب او د دیب له خوا نیول کېدونکي دي کنه. دلته دوی شک راکوي او هلته ما ټول کارونه پوره کړل. په کم کم ځای چې ما یو ټن اخیستی وو، ګاډه به بیرته په ریورس ګیر کې اباو ټن علي او قولونه به پوره کیږي. او
اوهو کله ظالمانو، خو په دې انتظار انتظار کې اویا کلونه تیر شول.
نو څه وشو چې تیر شول؟ هغه مثال دې نه دی اورېدلی چې وایي تر خوړلې امید ښه دی؟ اوس که زه راغلی وای فورن می دا هر کال پورا کڑی وای دیگون باندی شوی وای کڑایانی و سجانی پاک شوی وای نو تاس خوب خوڑا لی وای داغن پس با بیا بیر تا آغاز آڑا آلوگان وای اوگی ما شمان وای اوز دادی امید خوشتا امید را بشی کنا
دده مطلب داده چه گوله دی راکڑا تیر دی استلو وای یار تر کو ستیر کا رنگی هیر کڑا اوٹونا دی واخستل اووز دغ خبری کوی
رنگ غلط بلکل غلط اول خبر خدا دا تو تا کوچی تاسو ما تا اوٹ بلکل را کری نوی اوٹ خو ما تا بوٹ را کرلو اگا خو خشو چی آغوی میره بانشون زچی چه را استم اول با دا آغوی دا کشمش بندو بست کوم بیا با دا چیف چش چش بندو بست کوم چی ده ده طول زیمه داری ختم شی بیا با داستاز و خوارانو ده پاره هم سکوما
ها نو تراغو با مون سکو
تراغو تا چی ده گانا وی
گانا کما گانا
چی اللہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا